السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه د خپل ګوند یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی دی. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لاسو کلونو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پی غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه ردوي. په دې اړه وړاندې درته په خبرونه کې تفصیل لرو. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ اعلان کړی چې په دشتي برچی سیمه کې د پرونی 14 د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. دغه قمندانۍ ویان خالد زدران نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې په پرونی 14 کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادښت د دغه برید مسؤلیت منلی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هند لوبډلې درې شل ورځې لوبې ولري چې لومړی یې د جنورۍ په 11، دویم یې په 14 او درېیمه هغه د جنورۍ په 18 نیټه ترسره کیږي. د روسیې پاوز پرون شنبه په دونسک کې پر هستوګنو سیمو توغندۍ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پاوز وایي دا بریدونه یې د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړی دي. روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکي تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسي ځواکونو د دونسک ولایت پوکروفسک ښار په توغندیو ویشت چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری تمه خورا سرګن پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګلتیا خطر هیڅ کله دومره ډیر نه وو. ایران او نیابتي ډلې دي زر تر جره ثباتون بے ثباته کون کې حال زلې ودروي. د فرانسې د بارندنیو چارو وزیر دا هم ویل چې کړکېچ ته هیڅ په ګټه نه دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به پر اتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبه وویل دا د هغې کیسې د پایته رسیدو نښه ده چې ګواکې واشنگټن خپل متحدان نه هیلې کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یو کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 1900 ځنډ وروسته تصویب کړ. ټاکل شوی ده چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رایا واچوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د پرونی 14 د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. مسؤلیت هم داعش وسلوال ډلې منلی. د قربانیانو د کورنۍ غړي مو پوښتلي.
تګ را تګ په کاستر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته رسیدلی. آیا د افغانستان پاکستان د اړیکو پر خوالي به کوم اغیز وکړي؟
په دې اړیکو پر غولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه شی غاړه نشودل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده.
د ژمی پر رسیدو د متقاعدینو ستونزې ډیرې شوې. د هغوی اصلي شکایت څه دی؟
دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډیر ستونزو سره مخامخ یو.
او اسرائیل دا کوي چې غزه کې د حماس پوځي تشکیلات لمنځه وړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار عقاب پایکار سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. وړاندې به درته کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه هم جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ په اعلامیه کې ویلي چې په دغه چاودنه کې چې پرون وشوه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 تنه ښودل شوی وو. داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. ورزو زموږ همکار ته امید زهیر مال ته چې په دې اړه یې دا راپور چمتو کړ.
تکیهگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیر شپې چاودنه کې د وژل شوي محمد علی کاکا حسین ریحانی د چی د خپل وژل شوي وراره پاړه غږی
در صرف نظر کرد مصروف به
وشت کلن. محمد علی درې خویندې او دوه ورونه لري، خو د یوې اته کسیزې کورنۍ ټول مسؤلیت ور تر غاړې وو. هغه د کابل پوهنتون د جیولوجي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصل و، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته یې د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښود او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره یې کار پیل کړ. حکایه حسین ریحانی وایي تېره شپه په همدې کاسټر کې چې چاودنه پرې وشوه له کار کور ته پر لار وو.
تګ راتګ یې په کاسټر موټر کې و چې د برچی پلو راځي. هغه لکه د زرګونو نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بدمرغه هغه کسان چې بلې کاسټر کې سپاره وه یا زخمی کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې چاودنه کې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران بیا تېره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما نن په خپل اکسپانډ د تیر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمیر 25 تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د چاودنې مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تېر یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم وویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په دشتي برچی کې له دې چاودنې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپله اکسپانډه د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غوښتنه کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسیونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې چاودنې مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې یې چې په خپله اکسپانډه یې خپره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېرو یو لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
ومورېدل چې په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. په راپور کې مو واورېدل چې پرون د طالبانو د امنی قومندانۍ په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو شاوخوا 14 یاد کړی وو. خو همدا نن څو ساعته وړاندې د کابل امنی قومندانۍ وویل چې په پرونی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما بیا د ټولو مرګ ژوبل یا د ټولو مرګ ژوبل شمیر 25 تنه ښودلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن د خپل ګوند د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راورسید. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن په دې سفر کې چې لاس کولونو وروسته افغانستان ته د هغې لومړنی سفر دی، د ټي ټي پي او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بېلابېلو مسئلو خبرې وکړي. خپله ښاغلي فضل الرحمن تېره اونۍ ویلي و چې کابل ته د سفر یو هدف دا دی چې د پټکو د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د ترنګلو اړیکو خوالی ته هڅه وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو د کندهار والی او په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر مولا شیرین هم اسلام آباد ته تللی وو او د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسئلو خبرې کړې وې. لکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، د پاکستان د حکومت غټه اندېښنه د ټي ټي پي فعالیتونه دي او د پاکستان چارواکي تور پورې کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د مولانا فضل الرحمن سفر کابل ته په څه معنا دی او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو به یې اغېز څه وي، په همدې او اړوند نورو مسلو مې د چارو کتونکی او افغان خبریال میرویس افغان پوښتلی دی.
مننه. اول خو دا باید وویل شي چې مولانا فضل الرحمن د یوه دولس کسیزه ډلې سره کابل ته تللی دی او کابل ته تر تګ وړاندې د وزارت خارجه سره کتلی وو. یعنی وزارت خارجه هغه احکامات ورته وایو یا هر څه چې ورته وایو هغه په لاس ورته ورکړي چې پر دا موضوعاتو بحث کېدلی شي، پر دې نه شي کېدلی. په هغو موضوعاتو کې چې یوه ده هغه د ټي ټي پي مسله ده. په ټي ټي پي کې د ټي ټي پي بیا له مولانا فضل الرحمن څخه ډېر بد وړي او بد ځکه ځینې وړي چې مولانا فضل الرحمن بیا بیا ټي ټي پي خوارج بللی وو او هغوی ته په ډېره بدو الفاظو باندې یاد کړي او پر ده باندې بریدونه هم سوي وو. یعنی پر مولانا فضل الرحمن باندې بیا بیا بریدونه هم سوي دي د توندلارو ډلو لخوا څخه. نو د ده کوشش خدا روان دی یا د پاکستان کوشش خدا روان دی چې له کابل سره په د کابل د موجوده حکومت سره خرابې اړیکې بیرته ورغوي. اما په دې اړیکو پر رغولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه شغاله نشو دل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده، لکه څنګه چې دا موضوع تر ډیرو خلکو پورې رسیدلې ده، ځکه مولانا فضل الرحمن د طالبانو له فکره بدل ملا دی. هغه په تمامه معنا باندې د طالبانو د فکر څخه بدل دی. د طالبانو د فکر جوړه ډله په پاکستان کې هغه دا د ټي ټي پی ډله ده یا د حفیظ ګل بادر ډله ده یا د منګل باغ ډله ده چې هلته فعالیت کوي، دا د په روایت کې د طالبانو سره یو شان دي او د دوی بیعت یې کړی دی.
څو ورځې وړاندې د طالبانو د کندهار والی مولا شیرین چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر هم دی، هغه پاکستان ته سفر وکړ. دا د نن مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو د خوالي لپاره هڅې کیږي، اما هغه کوم چارواکي چې باید دغه هڅې وکړي چې هغه د بهرنیو چارو وزیران دي، هغوی د هڅې نه کوي. په یوازې دغه تقریبا د ټیټي کچې کسان یا د ګوندونو مشران یا هم والي زي، ولې فکر کوي د حکومتونو په کچه باندې هغه اصلي مسؤل کسان دغه سفرونه نه کوي؟
دواړه سفر د پاکستان په خوښه باندې یا د پاکستان په غوښتنه باندې ترسره شوي دي تر کومه ځایه پورې چې زه خبر یم. د ملا شیرین قضیه بیل د ملا شیرین ډیر ځواکمن دی په طالبانو کې، ډیر اثر رسوخ لري په طالبانو کې. دغه اثر رسوخ او د ده ځواکمنتیا ته په کتو سره پاکستان په دې وفهمېده چې که چېرته د ملا هیبت الله پر څوکۍ ناست کس ته ځان رسول غواړي یا هغه قانع کول غواړي، نو ملا شیرین باید قانع کړل شي. ځکه همدا نظر په افغانستان کې دننه په طالب چارواکو کې هم موجود دی. نو دوی د ملا شیرین نه غوښتنه وکړه چې راشي او د پاکستان دوره وکړي. دا یو اړخ دی. او بل اړخ ته چې موږ د مولانا فضل الرحمن تک ته ګورو، دا غوښتنه هم د مولانا فضل الرحمن لخوا څخه شوې ده. افغانستان د جمهوری حکومت ترلنګېدو وروسته مولانا فضل الرحمن دا خواهش درلود چې دی ولاړ شي په کابل کې وویني، له خلکو سره وګوري، یو هفته په کابل کې تیر کړي. نو دا خو دوه جلا شان دي. او تر کومه پورې د ملا شیرین اهمیت دی، هغه په افغانستان کې تر بل هر وزیر ډېر زیات دی. تر ملا یعقوب یې اهمیت زیات دی، استخباراتو تر رئیسو، تر بهرنیو چارو، تر وزیرو، تر کورنیو چارو، تر وزیر یې اهمیت زیات دی. اما ملا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې هغه رول نه لري.
اړیکې هم پر څو مسلو خراب دي، چې همدغه د ټي ټي پي موجودیت دی چې پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د پټې ځای لري. طالبانو هم ورته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې ده. بل موضوع چې بیا د افغانستان واکمنان ورسره جوړ نه دي، هغه له پاکستانه په دومره ګڼ شمېر کې د کډوالو راایستل دي چې په ژمي کې هم ادامه لري. فکر کوي دغه سفرونه یا هم د مولانا فضل الرحمن راتګ به دغه ترنګلې اړیکې یا دغه کومې ستونزې چې روانې دي دغه ته د حل لاره ولټوي، او کنه فکر کوي دا سفرونه به په دغو مسایلو چې ما یاد کړل د ټي ټي پي موجودیت چې د پاکستان د ادارې مخې په افغانستان کې دي او د کډوالو د راایستلو موضوع په دغو کوم اغیز ونه کړي؟
ګورې ټي ټي پي خو یو په سیمه کې ټولو منظم عسکري تنظیم دی. څومره چې ما سټډي کړی ده، څومره چې ما پر ټي ټي پی باندې مطالعه کړې ده، تیر اونۍ دی په پاکستان کې یو غونډه درلوده چې په شپو شپو یې دوام وکړ او بیا یې هغه چې خپل تشکیلات یې اعلان کړل، تاسو په لیدلی وي تغیرات یې راوستل. نو د ټي ټي پی څخه د پاکستان ویره پر ځای ده چې په کومه اندازه وو ټي ټي پی ته کتل کیږي، دا یو اړخ دی د موضوع. او بل اړخ ده تر کومه ده چې د ماجرو یا د کډوالو مسله ده، د کډوالو مسله دوی تر مخه حل کړله. د پاکستان یو پټ استخباراتي پلاوی راغلی کابل ته، تر هغه وروسته په نومبر میاشت کې دا راغلی، تر هغه وروسته بیا په ډیسمبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی پټ ولاړی وو اسلام آباد ته. په هغه کې دوی د افغان کډوالو مسله دې سټیج ته راورسول، دا به ډیر ورو کیږي، ډیر به سلو کیږي او تر مارچ پورې به ډیر زیات نور هم دا سلسله ورو کیږي.
خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر احتمالي اغیزو خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې یو شمېر متقاعدین د خپلو معاشونو له نه ترلاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډېر ژر به د دوی معاشونه ورکړل شي. دغو متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حق نه دی ترلاسه کړی چې په اوسنی ژمی کې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل به سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند د لګښتونو او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسېدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر
از کاله مل تقاعد کیږي. واز په لومړی کال کې مې پیسې ترلاسه کړې، ورسره له هغه هیڅ معاش نه دی راکړی. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک له معاشونو څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب په ډیری دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق ترلاسه کړو.
مو حق مثلا ما را په واپس بر ما نده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د مرستو او پورونو له لارې پوره کړي.
تقریبا دای دریم کال ده چې د تقاعدي حق حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو. نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري، او که فرضا زموږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغوی مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، موږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور پسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش اوبو تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هېواد کې له 9 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنی گو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام هم در سره واوري، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د حماس ډلې پوځي تشکیلات په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د اسرائیل په پوځ په وینا ځواکونه په تیرو دریو میاشتو کې په غزه کې د حماس 8000 وسلوال هم وژلي او یو شمېر وسلې ترې نیولې دي. نن پر غزې د اسرائیلو د بریدونو هم درې میاشتې پوره شوې. تفصیل له اسمت سروان اورو.
د اسرائیل پوز وای الوتکو یې هغه فلسطینی سختریزی وشتي چې په لویدیځه غاړه کې د دوی پر ځواکونو بریټ کړی و. د دوی په وینا په دې هوایي بریدونو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز او پولیس وایي چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه مهال ووژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول چې د لویدیځې غاړې په جنین ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لاره کې چاودنه وشوه. له بلې خوا د اسرائیل پوځ وایي د غزې په شمال کې د حماس پوځي تشکیلات له منځه وړي دي او اوس د دوی تمرکز د غزې په مرکز او شمال کې د عملیاتو پر دوام دی. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری پرون شنبه په یو خبری غونډه کې وویل د غزې په شمال کې د حماس پوځي تشکیلات او جوړښتونه په کامل ډول له منځه وړل شوي او د دې سختریزي ډلې اقدامات اوس یوازې چیتو پرک لیدل کیږي. د دې ته په اشاره چې د حماس پر ضد د دوی عملیات به ډیر وخت وغواړي وویل د دې لپاره چې د غزې په شمال کې حماس وځپل شي او د دې ډلې د پراخو بریدونو مخه ونیول شي درې میاشتې ولګېدي. د اسرائیل د پوز ویندوی همداراس وویل د دغه هیواد ځواکونو د تیرو درو میاشتو په عملیاتو کې په غزه کې د حماس شاوخوا 8000 وسلوال وژلي او لسګونه زره میله وسلې او میلیونونه سندونه موندلې دي. روسته لدی چې حماس سختریزی ډلې د اکتوبر په 8 منیټه د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او نږدې 1200 تنه یې وبشل او کابو 240 نوري يرغبل کړل. د اسرائيل پوز په غزې کې پراخ عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس له لوري اداره کیږي ویلي دي چې د اسرائيل په حمله کې تر اوسه پورې تر 22000 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ندي ویلي چې د دغو کسانو څومره ملکیان او څومره پوځیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه حماس تر هغه ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وړاندې په هرات کې د زلزلې قربانیانو ته د جوړ شو کورنو په اړه د راولاړو شو ناندریو په اړه درته وایو. خو اوس ورزدي ته چې د خزو یو شمیر فعالانو یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې له خزو سره توپیری او جنسیتي تبعیض پر اساس چلند کوي. تازه د خزو د حقونو فعال زریا پروانی په نوم پروانه زریا پروانی یو ځل بیا خپل اعتراض پیل کړی دی او د ویلي چې د طالبانو حکومت پر افغانستان کې پر خزو محدودیتونه ډیر کړی دي او د ټولنې له ټولو برخو نه لري کړی. تفصیل له سنا کا کړه.
د خزو د قانون یو شمیر فعالان وایي طالبانو په افغانستان کې پر خزو د نویو محدودیتونو په لګولو سره هغوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې کړي دي. د خزو د قانون یو فعال تمنا زریا پریانی د یک شنبه په ورځ د خپل څلورم اعتراض په پای کې چادفې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو سیاست د جنسیتي اپارټایډ په توګه پر رسمیت پیژندل وویل. خزی د خپل جنسیت له امله یې له نه خدمېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. اغلی پریانی د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې د هغې پر ایکس پاڼې خپره شوې وویل
متاسفانه زنان به خاطر
له بده مرغه هره ورځ خزی په افغانستان کې شکنجه کیږي. د هغوی پر وړاندې نه ختمیدونکی تاوتریخوالی ترسره کیږي او جنسي تیری سره مخ کیږي چې هره ورځ موږ د افغانستان ښځو د خودکشي او زنداني کېدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت له پل پسې بندیزونو وروسته طالبانو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې د دوی په ټکو به حجابۍ په تور نیولې. یو شمېر نیول شوي نجونو او عیني شاهدانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشت برچی او د کابل ښار د شمال په څو سیمو کې لسګونه ښځې او نجونې په زور نیولې دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سپهون د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دوی حجاب نه و کړی او نورې مېرمنې یې به حجابې ته هڅولې. د دغو نیونو د غبرګونونو په دوام د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا د رهبری غړي محمد محقق ادا کړي چې په کابل کې د نجونو تښتول او د بې حجابي مسلې راپورته کول انتخابي او د یو ځانګړي ملیت د توکمیز او مذهبي سپکاوي لپاره یوه بهانه ده. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه کې زیاته کړې چې دا کار د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې یوه بله زیاتونه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد له طول نیوز سره په یوې تازه مرکه کې د خپل سرو نیولو ادعاو ته په اشارې سره ویلي چې دا نیونې خپلسري نه دي او د قوانینو پر بنسټ دا منظم ورزښتونو د ساتلو په موخه کېږي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې، هېڅ اداره هېواد یا فتح حق نه لري چې ووایي چې ولې نیول شوي دي. د ښځو د حقونو او سیاسي چارو فعالې فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې ښځې له خپلو ټولو بشري حقونو بې برخې شوي دي او طالبانو د دوحې تړون ژمنې نه دي عملي کړي.
طالبان برخلاف آن چې در جریان مذاکرات،
طالبانو نن د هغه څه پر ضد چې پر خبرو اترو کې ویلي، پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړل چې په نړۍ فشار راوړي، او په وروستیو کې په موسسو کې د ښځو پر کار او د باندې د دوی په تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي. خو هر څومره چې طالبان په ښځو فشار راوړي، په پایله کې په دوی فشار راځي او د حکومت عمر یې لنډي.
آقای کوفی په دوحه کې طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د تېر جمهوري نظام د پلاوي غړی و. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نجونو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې، او دا یې د ښځو پر ازادۍ د لا زیاتو محدودیتونو وضع کول بللي دي. د دې ډلې د بښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نیول باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان باید خوشي شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پروګرام وروستی راپور راخلو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د هرات ځینو زلزله ځپلو ته د جوړو شوو کورونو پر څرنګوالي باندې نیوکه کړې، ځینو نورو بیا دا کار ستایلی دی. دا چې اصلي کیسه څه ده، تفصیل به درته عابده سپوږمۍ وایي.
دا یو زلزله ځپلی ماشوم دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې کورونو کې چې د برخښت طرحې پر بنسټ جوړ شوي ژوند کوي. ازادي راډیو ته په رالېږل شوي ویډیو کې ښکاري چې دا ماشوم او د کورنۍ څو نور ماشومان په دې ګنبزي ډول کور کې له یو بل سره په لوبو کولو بوخت دي. دا کور چې دروازه یې خیمه سره تړلې او شاوخوا د کور لوخی هي، د کرنیل وردګ یا د سنجاب وردګ ها د کلی اوسیدونکی عبدالله وایي چې دا کور تر خیمو ډیر ښه دی، خو په خبره یې د په څیر د یوې لویې کورنۍ لپاره یوه کوټه بسنه نه کوي.
موږ ډیر راضي یو، ښه ده. دا د خیمو پرتله خورا فعال او ښه ده. هماغه مؤسسه چې دا کور یې جوړ کړی موږ ته نور هم راکړي. موږ واړه ماشومان لرو، یو کور زموږ لپاره بس نه دی، هر کورنۍ لپاره همداسې دوه یا درې کورونه بس دي.
د ابرخشت د کورونو جوړونکي وایي د هرات ښار په شمال لویدیځ کې یې د سنجاب وردک ها کلی زلزله ځپلو ته په یو دیرشو ورځو کې و دیرش بیرړي کورونه جوړ کړي، او پر هر کور 1500 امریکایي ډالر لګښت راغلی. دغه کورونه ګرد او ګنبزي ډول جوړ شوي. په هرات کې د دغو کورونو د انځورونو له خپرېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پرې بېلابېلې تبصرې کړې دي. یو شمېر د دغو کورونو غیر دودیزې او ناشتا بڼې، د جوړونې په څرنګوالي، کوچنیتوب او د تشتابونو، پخلنځي او نورو لومړنیو اسانتیاوو په نشټوالي نیوکه کړې. دا کورونه یې د ژوند لپاره نامناسب بللي، او د دغو کورونو جوړونکي یې د مرستو پر بې ځایه مصرف تورن کړي. فیروز احمد ازادی رادیو ته وویل
این خانه اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است.
زه فکر نکوم چې دې کورونو باندې دومره لګښت شوی وي، ځکه هېڅ اسانتیاوې نه لري. پخلنځی، تشنابونه او نور هېڅ نه لري. اساسي اسانتیاوې نه لري، د اوسېدو وړ نه دي. خو بیا هم زموږ هغه هېوادوال چې اړتیا ورته لري او سخت اقتصادي وضعیت لري، مجبوره دي هلته ژوند وکړي.
از روی مجبوري، از روی ناچاري، از شرایط بعد اقتصادي زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
خود ټولنیزو رسنیو یو شمېر نور کارکوونکي بیا دغه کورونه د لنډمهالې سرپنا په توګه یاد کړي، او د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو لپاره په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې یو مثبت ګام بللی دی. د دغو کورونو د جوړولو مسؤول انجینر شکیب شهابی ادعا کوي چې د ابرخښت کورونو طرحه تر دې وړاندې د یو شمېر هیوادونو لکه ترکیې، چیلي، نیپال، اکوادرو او ایران په زیانمنو سیمو کې عملي شوي او ډېره ښه پایله ورکړې ده. د دغو کورونو په جوړولو او طرحه کې خاورینې کڅوړې، د خاورې د مقاومت په موخه ځینې ترکیبي مواد، اغزن تار او نور ساختماني مواد کارول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبری خبرونه د راپورونو د پای شی بوته ورسیدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیسته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان نن د خپل ګوند یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی دی. فضل رحمان کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلی دی. د هغه د سفر یو هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو بیا ښه کول دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ اعلان کړی چې په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د دغې قمندانۍ ویان خالد زدران نن په ویلامې کې ویلي چې په پرونی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. د کرکټ بورډ لخوا ویل شوي چې د دغو لوب په هند کې د لوبلړۍ کپتانی یا لوبډل مشري به هم د ابراهیم زدران پر غاړه وي. په هند کې به د افغانستان لوبډله د جنوري په 11مه، 14مه او 18مه نیټه له هند سره لوبه ولري. د روسیې پاوز پرون په دونیس کې پر هستوګنیزو سیمو توغندي توغولي چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او د دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هغو بسګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت د غنیشیر ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشید پرولانی د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لستانه نیولی دی کوکنار کړلی و.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولای.
پروش کلم غنم کری لو غنم منګټه و نکړه پوتونه ګرام ورسانه مله نو ساس کلم بیا دوا ځان ولې دې ځان من دواړ و بو نکړیا غنم مو سره پچې شو کری خو نو بس
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوی پرې کول خپل پر موتاد او دغه پر کورنۍ کومې ناوړه غیزې کوي. په دې اړه مول دینی عالم مفتی شمس الرحمن پروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو کا معتاد وی که صحتمن وی خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې بریالۍ که څه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
یوانه ګمه پوړی موړی نه لري ډوک ډوک یم له زهار رئیسې مې دود نه دی وهلی.
رازا رازا خواتا میکینا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پر رسیدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړی او اوس چې چا کوکنار کرلی هغوی نیول کیږي او زندان ته استول کیږي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ امنیت قمندانۍ د نشیط و پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي، کوکنار کړلې وه، ورخا بیا د چلاګام ولسوالۍ امنیت قمندانۍ د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو مځکو کوکنار کړلې وه. کوکنار له منځه بړ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري او لومړۍ موضوع یې د هغو خلکو لپاره جزا ته ځانګړې شوې چې کوکنار کړي. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کېږي، او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي، او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېره مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف زهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو داسې وکړي کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ و نور صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت د امنیت او تصفیه کمیسیون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتي ځواکونو 1904 هکټار مځکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې کړي او 1202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لږ بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس هیڅ خبر نه، خم خم مرم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنوب بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال یې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې ساګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطحه ډیره ټیټه وه دې ساګانو اوبه ونه کړې، له همدې امله یې سږ کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړې، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسېدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای یې دلته پیتاوي ته پښې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري، له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلي وه، خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کری لو غنم منگاٹا و نکڑ کتونه گرام ورسرانی ملا نو ساش کال مو بیا دوات سان ولی دی سان واندوار و بو نکڑی نو و بو خوام نس بالا دا غنم دا شمو کری غنم امو سڑی پچی شمو کری خو نو بستا سان انگر وچ سوی دی و بام نستا ماشی سو هم کومکونو خکلی دی آغام آغا مشرانی جیب تاشی نو مسکرانو تی خونو ورکی بزگور تی خونو ورکی
د هلمند ولایت د ګرش کولسوالی اوسیدونکو موسا وای د کوکنارو د کښت وخت لا نه را رسیدلی چې طالبان د دوی کلی ته راغلل او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی، نه هم اوبه لرو، کښت خو شی مو هم نه دی کړی. طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مو کرستې مانا نوره کښه ورځې وکړي، نور هم نور خواس نه کېږي، اوبه هم نشته. تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه دی راسره کړی، خو بېخي د بلوچګو د تین سره مخامخ یو، بس خورا ستړیا ده راته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی، خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعض ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی، یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي، دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي. دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووي کې حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي، مصارف پر کېږي. نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیر سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو، د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پرې کړي، خو دیني عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دی ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور پلار له آدرس نه دې ته قریب وي، یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسب ورسیږي، چې په رأس کې خپله مور پلار دی، ترونه دي، ورونه دي، خویندې دي، ورارونه دي، وریرونه دي، خالګان دي، ماماګان دي، کاکاګان، دا ټول هغه کسان دي چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. د لحاظ دغو کسانو سره خیګنی کول، په دوی باندې ترحم کول، د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول، دا صله رحمی ده. او د صله رحمی ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیسل رحمه دی سله رحمی و که، یعنی اخپل و اخپلوان و اغ و قریبان و سره چی دی مور و پلار لادرس ندیت قریب کیی دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که.
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دی؟
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمند وی خوب په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي، ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی، ورسره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی ګناهی کړی دی پل ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی، خو بیا هم د صله رحمی وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري، او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
لخپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نکول خپل پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیز کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي، هغه سره خیګنی نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم رواني ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګنی وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو، او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی و نکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که د چا همسایه وي او په عین حال کې قریب وي نو دوه حق په خپل همسایه باندې لري، یو دا ده چې د ګاونډیتوب حق دی او بل د قرابت حق دی. ولو که هغه معتاد دی، ولو که هغه ګناهګار دی، بیا هم زموږ همسایه ده، په موږ باندې حق لري چې وقتاً فوقتاً د هغه نه احوال واخلو، د ضرورت په وخت ورسره مرسته وکو، مالی مرسته ورسره وکو، معنوي مرسته ورسره وکو، وقتاً فوقتاً هغه سره ناسته پاسته ولرو او ورو ورو تشویق کو دې ته چې دې د اعتیاد نه لاس واخلي. حتی که د یو انسان ګاونډي کافر هم وي، بیا هم زموږ همسایه ده، لغه کافر همسایه سره چې خیګنې په اسلام کې ارزښت لري، نو له معتاد همسایه سره چې مسلمان دی په طریق اولا د خیګنې او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان چې د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښې وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې موږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم، دوی خو چې مرسته ور سره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مترودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم منی او رو رو دی خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی؟
حاضر صاحب. دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګما پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهاره راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تر سره بلا نه ښکاري، دروسه مې زمونږ په پرا کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پیسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایران راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه خزای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایلا میل لس افغانی پیدا کړی بل ربی دې رابورې اور شي کای لرم
زه چې در سره یم پیسو هیڅ غم مه کوه بس دمې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر را څخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرش کېدې دي او خوار ښکارې
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو ته وګوره
اوهو دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
ځمه ده زه لاړم ته رابز راشه
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بخیر علی بخیر علی.
انڈی والا دوا را کچور پسی مڑم مڑیو.
خا دادی را تو اونویل چی دا بل زوان سوک دے
مڈا رہیں گا دامی دا کا زوی دے
دا سنگ دیا کا زوی دے چی پدی پینز کالکی مستا سر نوولی دلے
دای نوولی ران را غلا دے بس دا سنڈی والی و بولا لکا زا او زرش پڑای راکا چه خمار یو خمار.
خا داوی چه سو دانه؟
پینزه دانه.
پینزه دانه؟ دا خرابات دی کل شروع کرده دی ها؟ خزانه دی پیدا کرده کسنگا؟
خزانه جیره و بابا دا طول دم دی زوان برکت ده نور آغا ده پنزوس روپو ده پوڑه وقتون تیر شد اوز با مزه کم مزه.
خواه پیسی را کم
دا گازویا پیسی ورد را بازا
چو پیسی کیگی؟
پینزه زوا
دا دیم پینزه دا وخلا ماما
ها دا وخلا پوڑه
رازا دا گازویا اوز خود زای ولید این خانی کا چه در سخه غلط نشی و دیش آخوا که در دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑه هم در سرشتا
دی اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نه پورتا که زای پس بای او داره که خوره که ما
او د
تورجانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسې خلاص پرېږده
هلکانو لاسونه یې تړئ دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
ده زهرو کاروان.